آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېرې چلند، د نجونو د ښوونځیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپلو حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسایل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په یوې لویې بشري ستونزې بدله شوې ده. له یو مدني فعال سره په دې غږېدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کوم ستونزې او ننګونې ګالي. دا مرکه ورسته راځي، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه عبدالله د نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فیلن د ننګرهار د حتم ناحیه د کورشاباد کلی اوسیدونکی یو. موږ سره د موسسې کومک نه کوي، دوه کاله دلته بیکار یو چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه ځایونو کې خلکو سره کومک نه کېږي او ډېر مشکلات سره مخامخ د ازادي راډیو نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې موږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدورین نه پیدا کېږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیک ډېر کمزوری دی د بیسین، موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکارۍ له ستونزو سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګونو ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کېږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي، تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابر کړي.
والسلام. السلام علیکم، ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارزدا د سی پکتیکا ولایت کې په ټوله دربندتونو کې به کیفیته درمل خرڅیږي، باید دغه مخه امارت ونیسي یا مثال موجوده حکومت ونیسي تر څو پورې دغه به کیفیته درمل منسي او صحیح کیفیت درمل وارد شي. والسلام.
السلام علیکم دوستان، جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روګاس. زمان محمد جان دی د کندهار ولایت څخه د خبره در سره کوم. زما ورور په هندستان کې باندې دی، دروسه پرې نه مو کما سوي د نه چا په کې سر ګرځولې دی نه هیڅ من ما چاته سوي دی چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي چې څوک د دې بنجانو په دغه پسې ودرېږي، د بنجانو غاور وکي، معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي، پر چیش باندې بنجان دي، څونه کوي دي. هیڅ معلومات نه کیږي مشته، مشته باید معلومات راکه وسی. موږ باید په دې خبر شو چې څونه کوي دي، څو وخت راي لکیږي، سره کوم کیږي، سره کوم نه کیږي. موږ باید په دې پوس په دې باید سر اخلاص کې څوک یو څوک چې پسې ودرېږي. موږ دا خواهش دي د حکومت سره چې د زموږ د بنجان بس خاص وکي، زموږ په بنجان پسې ودرېږي.
بله، السلام علیکم، باورین د ننګرهار څخه آزادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې خیلې پرزین وړاندې کوم. بعد د سلامه مونږ د ستنې ځان څخه غواړو ورځنه چې تعلیم برخه کې ډېره پاملرنه وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دو هر څه بند کړي دي، وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دی. باید صحیح ته دوه وای چې شریعت مونږ شریعي نظام غواړو، شریعي نظام کې چې شریعت کې چیرته ده ښځو ته د تعلیم اجازت نه خو صحیح ده. شکر د تعلیم اجازت هر سسته ورته، خو باید شا تعلیم د ښځو لپاره زمینه برابر شي، تعلیم ورته.
ما غوښتل چې تاسو ووایم چې هغه خلکو چې په تېر حکومت کې جواز د کار درلودي، مثلا د اعلاناتو شرکت یې درلودي یا نور شرکتونه یې درلوده، او که دوی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي، نو هغه تضمین چې دوی ایښی دي، مثلا هر چا دوه لکه تضمین ایښی دي، لس لکه حتی تر میلیونو دوه میلیونو افغانۍ، پر هغه تضمین نه ورکوي. ما یو جواز درلودي، هغه اوس تضمین یو نیم نکړي نه راکوي، وایي تا ته په دغې کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې. نو ما حکومت ته ورکړي دي، نو خو هغه تضمینونه نه ورکوي د جمهوریت ته وخته. نو خود به دوی دا مالیات ډېرېږي، د خلکو پیسې خوري، د خلکو حق خوري.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیکه راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه سته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خط راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه او ورځ موږ ته خپرونې وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم یې سنجر علي دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته دغه غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زموږ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک له دې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي او په اصطلا سره دوی یو ډول په عذاب دي له دې چارې سره. نو زموږ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره، زموږ په سنگین ولسوالۍ ته چې مرسته راشي، داسې خلک نشته کېږي چې هغه یې مړې یا روپۍ لري یا مټران لري، د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي، او دغه زموږ خبرې در لوړ پوړو چارواکو پورې او د لوړ پوړو مسیرونو پورې ورسي. نو وسلام پدې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شیاس په خیر یا صورت سال مده. موږ د ازادۍ د همکاره ټولو کارکوونکو څخه دغه هیله کوو چې زموږ ږغ تر رسنیو او لوړ پوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړي دي، و هغه غرنۍ سیمو ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړي دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچیږي، زموږ غنم او نور کښتونه ټول تږي دي، یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول یې ایله و هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانونی دی. هغه له دشتونو په اوبه یې زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان تر لوړو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، درنه هیلی سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. دلال احمد تنها خبر کوم، د هلمند ولایت د لښکرګاه د بولان د سیمز د نور متخه ډیره جنگ سره ده. په دې د ډیره خرابې دربې جنگ پښکېته پېښه کوي. د مرته چې کمې مرستې مر په نیاز هدیه مرته در وسه نه دي، مرته رئیس کومک نه دی سوی. مر په دې د طالبانو د لو وزارت څخه د هله واردول او چې مرته وجه ته جګه مرته وي چې سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې دغه مالیې دوکانو د بېخي ولړې دي. وروره، پر تاسې دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان نه هم ډېره سودا کېږي. د پرامونی میاشتې د کال 3,000 افغانۍ 0,000 افغانۍ لوړ پوړو چارواکو هیله دا ده چې دغه مالیې کمې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه روز محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روژه محمد ته کارت نه در رسولی. ډېره خلکو تن مای ډېر ورکې وه، چا سر واسطې لري بیخي ډېر ورکې او من خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره، زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو معناسي، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان
خبری کو مطلق ملکان سره لیکوش کی پخپل درازی چې د دې په نظر مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د مدکان سره د مطلقاً لیکوش کی.
سلام علیکم سالی څنګه ښه جوړ ورغه په خیر وخت په خیر تیریږم ارا مې سې چې دا چې راځي ټوله د غټو غټ خلکو ته ورکیه د پیسې دارو خلکو ته ورکیه دلته د زمر سره نشنی شناخته دی قدرت په نامه دی ډیر بدر اعظم پلیس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کیږي نو ته مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس داړې ورکیه نه نو د غریبانو خلکو ته بېخي د مشتن نه رسیږي.
سلامونه احترامات قبول کړئ ازادي راډیو آزادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چا ته ویشل کیږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کیږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي، هېڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نغدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته. صفي الله مجبوري ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې هغه کېښود او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریبو هغې هغه وخوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو د میاشت کږي چې مرستې راغلې خو هملته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله من شي څه به وکړو.
کمانډانان لاس پر شي فلزي دا په سمه توګه وویل چې د ملي ولادت مرکز څخه د نړۍ ټولو سره السلام علیکم.
مله د نیمروز ولایت د خاښرو د ولسوالۍ څخه میاړي کني ولید نوم احمد دی او غشتنه می داد چې د ازادي رادیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو د هغه څه درناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کی موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کې شاتې پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاټرې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو او نور درواخی زی بلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم زجمه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې موروره موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډیر مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبتخې دي د سیاسي ولا خر د بسن سره مخ دي ډاکټر نن لرو مثلا مالدار مو دې سره په عذاب دي بيخي متوز مثلا مشکل دی د مسترک دا وسن سړک مو داسې ګند چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ول سوالي د خلاص نه ولایت رسیدا سره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرض خو د غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه پام لرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي نن بازار ته هم موږ ورځ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته ده مثلا هم عثمانان هم دې مشکل سره مخ دي چې نه وبس سبا یو غره په سر کې نیو سړک لري سلامونه وایي ډیر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو یتیمانو کنه غندګي دا پیغام امیرالمؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام دې دا چې دا د موږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي چې موږ غریب تکلیفي وو موږ نه کرایې مصرفي اجازه او دوهم اکثر ما وینو خو یو لاس تک نه لري ډېر تکلیفي سیاست کوم موږ تکلیفي دا ماشینه کوم ته کال کې یو ځل یو راکې نه نه د ډېر مهرباني او بل دی ما پیغام هغه سره مې درانه ته ده چې دې بشر دوست دی زه خو نه ناروغ یم او زه نه ناروغ ده زه نه اړو کې کاغه واګه دي علاج مو وسنسته او ما سره د نن کومه کوکی زما د ټلیفون نمبر ده 0 او 1 6 8
لوگار والا سوال کورو نئی سیل وڑی ادی پیمو کی سخت مشکلات سر مخامخ دی خصوصاً معشمان قلم کتابچی بکسی او نور لباسونو تا سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر وای د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي نو اخریه بنسټونه وای د دوی سره عاجله مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په خطر کې مختب شي او د تعلیم د قلم کتابچې لپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مختب شي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ماں دادی ریڈیو سخدا خواہش دے چی ازما پیغام تر مسلم پر اور سینو پے وشیر ول سوال کی د بذکر کارن پر مرست را غل دا دوی میشت کی چی امبار وڑی تلی پرتی پول سوال کی نو دا پے توزی کی زک چی نووس د غنم و د امبار د کود وخت تور تلو تل نو دا به مشترک کی موج پر وخت خپل غنم ته ورکو بیا شاسلات ورکوي. نو سلیم سلیم دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو نه مو غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او ویواله را دی اریوب ځای ولسواله شغا دی گوی سپین شګی سره پول لري. نو د خه دی ډنډي پټون لاره چې دی په ورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي حالت تیریږي هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسولین نه مخته نه ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزور دی. نو که چې د پلوړه کاشا د دغه لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډ هم همدار کم ترتیب سره جوړ شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده نو د مریضان او سیاساري خزینه مریضان ماشومان مو په ډېر عزت سره رابطه مات وکي.
مله د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې احمد دی او غوښتنه مې ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پر تاکل کیږي سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمرې دی او شمارې دی او ګڼ کیږي کومه کونه دی او کښاتی پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویالا در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لا تری باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بل نه ورکو انور درواخی زی بلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو ازادي ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متخایل دګروالیم نوم حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برف ایسیر چی نور مشکلاتی سی لورو سلی چی سپینگیر ایسی خود سی مشکلات سر مخامخ وی پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. دوه کاله کی د دموګه د تقاوت مشنر کی وی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسولو چارواکو تر وګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو موندلی شئ. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه ښه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارۍ دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیره ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه ښه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه سته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي، اگرچه د ځینې ملکونه همدغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولی ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر سوی دی، نوی نظام راغلی، یو تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري، او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دی، که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مکلف دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نه وځي او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ترلاسه کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی؟
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات، ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، هغه په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد لاندې کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی، او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که چې موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو، هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی ساست خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسئولیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام
باید برابر فرصتونه مساوی کی، نه تنها خلقی چه دوی سره مخکه و یا دوی ایدئولوژی پر ارتباط لری، یعنی طور هیوادوال و پرتباط دوی مسئولیت لری چه فرصتونه برابر دوی خلق تا ویشی. چه متاسفانه در بخش که حقیقت منان چه دوی باید ورکی آقا آما پخواهی چه دوی باید ورکی آقا انگیزه چه دوی ایجاد که متاسفانه درست پریدوی ندکره یا لوی عملی هم دوی چنم سوا خلق دوی اندال پار اتمنان نلری، دوی اندال پار انگیزه نلری.
مدنی فعال خلیل روفی و چهل آزادی رادیو سره خبری کوله.
تاسو هم کولی سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تلو ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
گودرنا وزری ماتڑی پریمک دی
چی والوزم پریمیگ دی چی والوزم زما وزر متڑی شپوتا پاتا کی گودارنا وزر.
د آزادی میلمه
محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربیره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. ښاغلی میناپال د بی پولې ډاکټرانو په ټولنه یا ام ایس ایف کې هم کار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او وروسته پاتې هیوادونو کې د خلکو لاسنیوی کړی. نن ما احمد تکل د ازادۍ میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود میناپال سره خبرې کړې. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلی میناپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه سره ته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود میناپال یم، کابل کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولې ډاکټرانو په ټولنه کې مو هم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سمدلاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان ووتل، زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوو. او د ام ایس ایف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه، بیا تقریبا تر 2011 کاله په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوو. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس دغه نه 2013 کال کې مې بیرته په 4 ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه. البته چې په اول میشن په ساوت سودان کې وو، دوه میشن په یمن کې وو، دریم میشن په لسباس کې وو، د افغان مهاجرینو په حساب دوی راتک،
او څلورم
میشن مې نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زما په 2014 کې و، 2018 نه بعد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم. بیا پس هغه کرونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لسبس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې در سرعت عمل له کار واخلي. د زه انتخاب شوم، د زه ورغلم تقریبا ډېر وخت هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلئ. ماشومتوب مو چیرته تیر که؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لکه د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایي.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې نه ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد مو پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته، نو موږ مجبور شو د بابا کرم چې هغه په پرستاخ ولسوالۍ کې و هلته لاړو. درېیم او څلورم صنف مې پرستاخ کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا دوه ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه دوه ساعته پیاده راغلي و د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کښې همدلوده. د هغې نه باد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کښې وویل. د هغې نه باد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړله، ما عرض وکړو چې نن هم فاکلته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پرستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستی، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې موسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل. دومره بلند پروازي نه شو کولی چې هغه بدرشان کړو. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس را لېږلی و خپل، او په شا کښې ما ته نشته کړي وو چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتها هغه بابا به مې هر سهار دغه هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوی ګوره پلار خبره دی باید په یاد کښې وساتم. نو کېدای شي مغه به یو بهترین او ستر انګېزه زما لپاره وه چې زه باید رښتیا هم دوه ساعته د ورځې ولاړ شم، دوه ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار نه خفه نه شي چې مسافر دی. کېدای شي دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کښې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وایي، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وایي که نه د جبهې شاته په روغتونونو کې، د هغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد تباد کله چې راغلم، سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټې ته د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره، په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد د افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د اعلی جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، او د خلکو سره، د محل سره، او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو د یوه خبره مورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی، چون زه یو ډاکتر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هغه څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما به د السیاسین هم دوا اخیستله، رابطې الاسلام اسلامي نه به هم دوا واخیستله، جمعیت اسلامي د هغه نه به هم دوا واخیستله. نو ښه استقبال کېدی، او کار مې هم دغه و چې بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس د هغه کومک های اولیه نه کوټ ته، او یا په سرحد کښې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سي هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کښې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کښې تقریبا موقعیت لري، په نامه د اعلی جرګې یوه ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره همداسې سیوري ته، او د سوري نه زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کښې چې تاسو په دې کلینیک کښې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به په خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کښې را تلل، او موږ طبي اصطلاح په حساب باندې په چاک کښې به وو، او موږ به یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ چې څوک کومک ورسره کولی هغه به پېچره وخت یې حق ته ورسېدی، او بل امیدواره ښځې به ډېره را تللې یا تو پلاره که بمری شوی وی یا با موک چی ده بل شفاخانه ده پارا لگلی که موک رفرال سیستم مرتبای رفر کولم پلاره که بمری شوی وی نو ده شان دیر آدی بودی موک ده پاره
دست یا و خاطره چی تروسه پوری مو لغه وقت اوس چول سیزی تیره شوی دی دست یا و خاطره چی تروسه مو پیاد وی او هیچ ندر نهیری گی ده دی جگلو لدوران لری؟
دوی خاطرې اس وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف زه خپله موږ څلور نفره وو بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی بل موټر ودرېدی زما ملګری چې نرس وو هغه مخ ماته راوړ او ډاکټر سره ګمان کوم چې یو دوه بندې وي هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی وو سرسر ونه خوړ. بیا نو برحاله وه چې تر سهار پورې همدشو اخلاصولی صرف عاجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوهمه خاطره مې چې هېڅ یاده نه وځي هغه یو خورکی راوستل زموږ کلینیک ته راوستلې وه دا په کوچني باندې مریضه وه او موږ چې وکتله وس کې نه وو باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به ویوې چې مریض هفته باد یا پنځه ورځې باد یا مریض یا خش شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو دده سړي اول چې ما سره راغې دوهمه ورځ وه هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته بده چې وفات وکړه او عقله ورسېده. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو خو پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه هم ستاسو په یاد دي؟
په یاد خو مې دي. خو یوه ډېره جالبه یې دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژکټ کوارډینیټر وو زه خپله سرحد میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټره او یو نرس څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې تایز نه هغه مرکز جنگ وو د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو نو کوارډینې هم شوي وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفخانې نه خپل دفتر راتللو و د بل دفتر نه به هم بل شفخانې لپاره اکمالات راوستلي وای نو ما اګریمنت شوی وو. خو یو ځای کې به ګولۍ ته راورسېدلو د شفاخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د میپار تقریبا. بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راغلو چې دفتر یو دوه نفره په یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکپه کې یو په جلا وفات دی او د یو یې د سارې کار ته دی تقریبا وینې تازه رابهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تاسو دومره زموږ لپاره غیر مترخبه وه چې دفتر د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې عوض چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو د ځان د ساتلو په خاطر چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې د زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا لږ غټ وو نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی. یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي وو د دیوال او د دې ذخیرې تر منځ. خو زموږ ډرایور هم راننوتی او شاید د ډرایور بر نه وو یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې. خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دلته مته یو وار بیا ټرای وکړه چې ننوتلی شي که نه. د خندل وی سل په سلو کې نشم ته نه وته خو دا صحنه مو لري لیدل چې واځي دوی چې مریض و دي زخمی په غم کې شو دي ځان په غم کې شي ویو.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډیره په زړه پورې کیسه وه. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تیښت په حالت کې داسې پیښو سره مخامخ کیږي خاندي؟
ولا په آخر کې او په سر کې نه.
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي همداسې؟
والله هم د ځان په فکر کې وي، هم د دې لپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي، کوم تشخیص وي، کوم تداوی وي، کوم حرکات وي. بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر بعض وخت خواندو شي او داسې رقم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده. په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرستې کولې، د هغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوئ. څوک مو ولیدل؟ کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه؟
والله هم ډېرې سخت خاطرې وي او شاید زما سخترین میشن به مغه یا بدترین میشن به مغه. په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرامه میشن وو. د سیند د بهر غاړه وه، بهترین ژوند هم درلود، هوټل و هر شی و، بمبارد هم نه و، جنگ هم نه و. خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په دغه کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی، مخې یې دی چې ما ته خپل تکلیف وایي، په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل. مثلا د چا خاوند ورک و، د چا به لور ورکه وه، د چا به ښځه ورکه وه، څوک به پښې به یخ وړې وې، د چا به مثلا لاس یخ وړې وو، څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي وو، د چا نه به قاچاقبر پیسې وړې وې. خو هېڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشو اورېدلی او نه مې تقاضا درلود. چا راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدلی او ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلی. او د دې مدستیو جالبیت په دې کې او سختي زما لپاره په دې کې چې دغه موږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی، نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې مثلا اول دغه مشکل په چیغو او جراو باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوی و. او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و، تحصیلات بکري و. هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې برعلاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و، یو شمیر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و، یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډېر ارزانه کاري در انګلیسي کې چې ټول ورته وایي د هغه په حیث به استخدامېدل، د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته و. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي. او ارسش چورت و هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کرده، پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکریده. آدم ها سالور کال در شکال جون که ما شاید سالور کال اوسا تبابت نمی کرده و اقا تانه دیر سختی برا تا دیر خطر چی ایت میم نشوی او سرکه ولی درد میم نشوی آرام آولی. اما طبعا یو سو تابلیت هم پلاس ورکر یا یو بل متخصص هم مراجعه ور ولیگل و اگه کافی نو بودی خطر چی در درد بیوطنی و درد فقر او درد غربت در یه سخت بی او در فقر و غربت دمو خلق یا دمو تاس خلق اکثر هست شاید در اقتصادی مسائل و پیساب بادی بی نه فقر ده مهاجرت دیر زیادتر تا اگر نده یا سره یا تن دلی سره باید هر چا تا زان ور مرسی که مثلا از ما فلاه یه وقت که ما دیر زاره ور تو کلی پار شرایط که کمونستان چولاش خارش تا دخل دیر مستقبله گی در ده بگیر چی تا دی بیوطنه زور ندیل زلی بیوطنه سره لکه یتیم وی او دوام مور هیس وقت به یتیم بانده دستی مور مینه نشی وقت که وقت نو اگر ایشه هم ما پا در لباس میشن که ما هشان دیر ولید.
اگر زی خپل مهاجرم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مول افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکال صاحب، پلان خو شته دی، د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ زموږ په طبي سره کې مادر اینډ چایلډ په حساب باندې او ایمرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم، چوس مې وواده ځان سره چې انرژي لري، خلک سره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسې د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اولوارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدې نو داسې لږې تکان راکړې، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندرد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی، بعد از آیه که شاید دیرش سرویش تو پوری بید یکی زمون تاس پو ملکی که پک سوا در ما تا دیر سخت تکان را که مایش اوه دست رقم قصده بیامه دیزین ملگه رو سر پا افغانستان که رو رابطه و نیمونه در روز کال و منظور دی و اگر دکتر سیبان مخفل همکاری را خکاره کلا و بلاخره همه یو عاجل سفر بکنی بیا پسیل تم در اگر مرجه و سرش پا دی ارتباط با دی کار که لیدنی کته نیو کنه.
افغانستان پس نفرمو اوس وقت که پس لده چه طالبان پر افغانستان وکمن شول پا دی وقت که
بله بله پروز اکال، بله پروز اکال پا می پا میهش که لارلم سلور میهش یلتا هم بله پیسلا پا سروی بانده بختم دکتر سیبان رو دیده زیاد همکاری را سر وکلی و او دیده شی وادی وکلی و بلاخره چې د پری سروي نه باد بیا راغلم مالن ته فالن کې یو ای جی او په نومه دی آر ام سی ای ریسکیو مادر اینڈ چایلد فور افغانستان یا ریسکیو مادر اینڈ چایلد افغانستان دم دی جوړه کړه رجسترم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یو خورسې ډاکټر هغه مشي په غاړه لري او پنځه نفره نور هالندیان په بورد کې دي. او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي بیرته زم او هلته دغه پروژه بیرته شروع کوم او په افغانستان کې موافقه دا شوي ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري دی، نو دغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې. د ما ټول مقصد مغه دی امیدوارو مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی، ولې مرګ و میرې بیخي ډېر غو زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
والله تاسو ته معلوم دی چې دلته دغه کارونه جدي، هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کال وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته وویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدوار یم چې په آخر د اپریل د سه کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز سیجي باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورستۍ برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. واده خو به مو حتمن کړی وي. ماشومان لرئ؟ چیرته ژوند کوئ؟ څه رقم ژوند کوئ؟
واده مې کړی دی الحمدلله، دوه لوران لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. میرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاس په حساب باندې د کومک وه او ده. لوران مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سه کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینپال دی. او دومه لور مې چې مدیحه مینپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دوی دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي. خپل ژوند نه ډیر راضی یم د الله پاک په دربار.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً کوي او حتماً تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن دپاره ترمان له دې ډېرې موثرې وي او خپلو خلکو دپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاری. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاری نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط هم دغه ټولو شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کمک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې د آخره ختمه د تحصیله پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفه د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
Thank you.
انستاگرام کې.